دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه اوري د کابل خار پولی خشتي جماعت کې 14 شوي په دې 14 کې شپږ تنه د مونږ په وخت کې زخمیان شوي دي 14 نن چهارشنبه د اپریل په شپږمه د ماسپخین د مانځ په وخت کې وشوه د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویلي یو کس په پولی خشتي جماعت کې پل مونږ کوون کو لاسی پام غرزول دی د کورنۍ چارو وزارت په دغه 14 کې د شپږ کسانو ټپي کې دلته اید کړی دي او دایم ویلي دي چې د پیخي په وخت کې یو مشکوک کس نیول دی بلخوا یو شمیر عینی شاهدانو د دغه 14 د قربانیانو شمیر تر هغه زیات خې کم چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د خوانې اعلان شوه په ټولنیزو رسنیو کې په خبره شوې ویډیو کې لیدل کیږي چې خلک یو شمیر ټپي کسان په لاسي کراچوي کې روغتونونو ته انتقالي تر اوسه د دې حمله مسولیت چا نه دی اخیسته افغانستان د نړۍ یوازنی هیواد دی چې حکومت یې انجونې له تعلیم منع کړی نن 202 ورځ ده چې طالبانو د ایناسو منځني خونځي او لیسې بندي ساتلې دي د دې خبر نور تفصيل د نوښابه آشنا نوري
د راپورونو په اساس د جنونو د خونځي د تړل کېدو شاوخوا 200 ورځې کیږي او د تعلیم او جنونو د حقوقو ځنه فعالانو دا مرحله 200 تورې ورځې نومولیده فعالان د طالبانو له حکومت نه په کلکه غوښتنه کوي چې د جنونو منځني خونځي او عالی لیسې ژر پرانیزي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نمائندګۍ ویلي د طالبانو حکومت د ځمکه پر سر یوازنی رژیم دی چې نجونی خونځیو ته نه پرېږدي د طالبانو حکومت د خپل ژمنو خلاف د تعلیمي کال په فایل کې د نجونو د خونځیو له پرانستل کېدو څو ساعته وروسته د خونځي تر امرسانی پورې بیرته وتړل د اقدام په افغانستان او نړۍ کې سخت خبرګونونه وپارول او ټولو د طالبانو د پریکړه وغندله د ملګرو ملتونو د سولې ثبات او عدالت د ترویج د نړیوالې برخې مسؤلې ملیسا فلیمنګ ویلې دي چې په افغانستان کې د نجونو د خونځیو تړل یو دردونکی او خفقان نه ډک حقیقت دی طالبانو د اسلامي شریعت او افغان فرهنګ د فضا او شرایط نشټواله د دغو خونځیو د تړل کېدو عمده علتونه بللې دي نو شباشنا امریکا غاک آشنا رادیو واشنگتن
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیچسیار وی په دغه هیواد کې یعنی په افغانستان کې د بشري بحران لوی بار د خزو او ماشومان پر وګو پروت دی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د آسیا څانګې د چهارشنبه په ورځ په خپل ټوئیټر باندې په افغانستان کې د خزو او ماشومان د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده دوی ویلی دي چې اوس وخت د دغه هیواد یعنی په افغانستان کې په میلیونونو اوسیدونکو د کافی خوړو او سرپنا پیدا کولو لپاره خپل اصلي سیمې پریخېدي د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ویلي چې اوس وخت په ټول افغانستان کې 5,802,000 او 4,450 کسان د خپل سیمو بيځه شوې دي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ امریکا د اوکرين سره 100,000,000 ډالر اضافي نظامی مرسته اعلان کړه امریکا د سیشن به پورې خبر ورکړ چې د اوکرين سره د 100,000,000 ډالر په ارزښت د ټانک زت وسلو مرسته کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن چې نن په بروکسل کې د اروپای مشانو سره په لیدلو بوخته په یوه بیان کې ویلي چې د جمهور رئیس بایدن د لارښوونو د تعقیب او د ټانک زت وسلو ته د اوکرين د اړتیا د پوره کېدو په هدف یې د اوکرين سره د 100,000,000 ډالر په ارزښت نظامی مرسته منزور کړه بلنکن ویل نړۍ د کیف خار په بوچا ناهي او ټول اوکرين کې په هغو جنایتونو چې روسي ځواکونو کړي دي سخت خپه دي د امریکا د دفاع وزارت هم په یو جلا بیان کې ویلي دي چې اضافي مرسته به د جاولین په نامه زری زت سیستمونو ته د اوکرين عاجله اړتیا پوره کړي د امریکا د دفاع وزارت د اپریل په لومړۍ نیټه د اوکرين سره د 300 میلیون ډالرو اضافي نظامی مرسته اعلان کړو د روسي د دفاع وزارت د سیشن به پوره زیول د روسي د خاصو پوځي عملیاتو په ترڅ کې په اوکرين کې نږدې 400 ډرونونه د منځه وړل شوې دي د روسیې د دفاع وزارت چارواکي وی د جګړې په موده کې د اوکرين 125 جنگي الوتکې، یو نوی هلیکوپټر، 398 ډرونونه، 206 شتاف یاو دستکاوي، 1909 شپېته ټانکونه او نور زری پوش نقلي وسایل تخریب کړي دي. او نن چهارشنبه سار په پاکستان کې خلکو هیله څرګندوله چې کستره محکمه د صدر اعظم عمران خان د قانوني داوا درځونی وروسته یو سمه پریکړه وکړي. عمران خان د ستره محکمې فیصلې ته منتظر دی چې وي سیاسي مخالف اتحاد په غیر قانوني توګه د صدر اعظم د لری کولو هڅه کړې ده. په اسلام آباد کې د یو رستوران خاون عمران عباسی د رويټرز اژانس ته ویلي د ستره محکمې قاضي القضات باید تر سجر د دې سیاسي جنجال په اړه یو سمه فیصله وکړي. د عباسی په وینا د پاکستان ولس چې د مخه د سخت اقتصادي رکود سره مخامخ دي، د رامنځته شوی سیاسي بحران په اړه ډیر زیات اندېښمن دي. د پاکستان تاریخ کې د روپۍ بیه تر ټولو لاندې کچې ته ورسېدلې ده. نن چهارشنبه یو ډالر په 168 روپۍ او 10 پیسو تبادله کېدو. او د پاکستان مرکزی بانک وی روان مالی کال په 9 میاشتو کې تجارتي زیان 10% زیات شوی دی. تاسو د آشنا رادیوونه خبرونه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت اوریدلی سي چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ځمکني ماینونو د پاکولو پر مهال نږدې 100 ماین پاکان وژل شوي او له 900 څخه زیات نور ټپیان شوي. د طالبان حکومت نن په یو غونډه کې د ماین د خطر په اړه د پوهاوی نړیواله ورځ ولمانځله. مولا عبدالغنی برادر د غونډې ته په خپل پیغام کې د ماین پاکۍ له پروګرام څخه بشپړ ملاتړ څرګند کړ. په دې باره کې له کابل څخه زموږ خبريال اکرام شینواری رپورت راستولې.
افغانستان د زمکني مینونو د شتون لړخه د نړۍ په څو محدود هیوادو کې شامل دي چې دغه هیواد په جنگ ځپلو سیمو کې اوسېدونکو ژوند د کړاوونو سره مخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د مین پاکۍ پروګرام یو ان ماس وایي چې افغانستان کې د مینونو او ناچاودېدلو توکو په شاودلو کې د 3,350 تنو وژل کېدو په اړه اسناد موجود دي. افغانستان لپاره د بشري مرستو د همغږۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرسیال ډاکټر رامیز ال اکبر د چهارشنبه پورز د خپل ټویټر په پاڼه لیکلی چې د نور افغانانو ترڅنګ افغانستان کې د مینونو چاودنو د ګیسل مین پاکان هم وژلي او 900 نوري ټپیان کړي دي. ډاکټر ال اکبر ویلي چې دغه وژل شو مین پاکان نمونه به د ملګرو ملتونو د افغانستان د مین پاکۍ پروګرام یو ان ماست کارکونکو لخوا په لویه ټوټه ولیکل شي. د طالبانو د اسلامي امارت د رئیس الوزرا لومړي مرسیال ملا عبدالغنی برادر هم کابل کې د چهارشنبه پورز د مین د خطر په اړه د پوهاوی د نړیوالې ورځې په مناسبت یوي لته په خپل پیغام کې چې د طبي پیښو سره د مبارزې د وزارت د مرسیال مولوی شریف الدین مسلم لو خاول وسل شو د مین پاکانو حالي زلي سېلي او صحیبان نه کړی دا
زه د مین پاکي د نړیواله ورځې په مناسبت غواړم له ټولو هغو مین پاکانو او د مین پاکي له ادارو مننه وکړم چې په افغانستان کې د مین پاکي چاري تر سره کړی او لا هم تر سره کوي. هله لرم چې یو ورځ افغانستان په بشپړ ډول د مین له ګواښه په امن وي. له څلورو لسیزو راهیسې په هواد کې د مین پاکولو پر مهال د مین پاکي د موسو زرګونه کسان د مینونو له خطر سره مخ شوي چې سلګونه خپل ژوند له لاسه ورکړي او په سلګونو نور یې له عمله ټپیان شوي. زه شهیدانو ته د فردوس جنت هله کوم او کورونو ته تسلیت وایم او زخمیان ته شفا غواړم. په افغانستان کې د مین پاکي شته ادارو او مین پاکانو ته ډاډ ورکوم چې اسلامي امارت به تر څنګ ولاړ وي، ملاتړ یې کوي او د ستونزو په حل کې ټول امکانات په کار اچي.
ملا برادر ویل چې کسم افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې خو ځمکني مېلونه او ناچاودېدلې توکي لا هم په دغه هیواد کې د افغانانو ژوند ګواښي. ملا برادر په نړیواله ټولنه غږ وکړ چې افغانان سره دي د مېلونو په پاکولو کې مرسته وکړي. د اپریل 4 په نړۍ کې د مېن د خطر په اړه د پوهاوی د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. افغانستان کې دا ورځ نن ولمانځل شو. اوس مال افغانستان کې د مېن پاکۍ شپږ موسسې د مېلونو په پاکولو بوختې دي. د ملګرو ملتونو د مېن پاکۍ پاکی د پروګرام یو ان ماس د معلوماتو لمخي د 1990 میلادي کال راهیسی چې افغانستان کې د مین پاکی پروګرام پیل شوی، تر اوسه په دغه هیواد کې 13.9 میلیونه ځمکني میلیونه او نه چاودیدلي توکي لمنځه وړل شوي، خو لا هم افغانستان کې په نږدې 3000 ساحو کې ځمکني میلیونه او نه چاودیدلي توکي شته دي. د ایم ډی سی په نوم د مین پاکی د موسسي رئیس شعب حکیمی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې لس نورو کلونو ته اړتیا ده تر څو افغانستان د ځمکني میلیونو او نه چاودیدلو توکو د شتون څخه پاک شي.
کافي اندازه ساحې موجودې دي چې د ماینونو په واسطه، ناچاودي توکو په واسطه او هم هغه نور مهمات چې جای په جای شوي دي د بم په شکل باندې دا پاتې دي. په آینده لسو کالو کې موږ وخت ضرورت لرو چې دا ماینونه په افغانستان کې پاک شي.
افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د مین پاکۍ په پروګرام کې په زرګونو مین پاکانو کار کاوه، خو اوس د مین پاکۍ د موضوع افغان مسؤلین وایي چې د بودیجې د کمبود سره مخ دي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسیس مجد خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې له اړو کسانو سره د خپلو مرستو د دوام خبر ورکړ او ویلی دی چې په تیرو درو میاشتو کې لسګونو زره کسانو سره مرستې کړې دي. لبلې خوا ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې نږدې 2.5 میلیون کسان له سخت لوږې او نږدې 1 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. نور تفصیل پر پورت کې باوري.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي په تیر دریو میاشتو کې د افغانستان د بدخشان او بادغیس ولایتونو په شمول په ګڼو سیمو کې په لسګونو زره کسان ته خوراکي توکي رسولي دي. دغه پروګرام په خپل ټویټر لیکلي په تیر دریو میاشتو کې د بدخشان ولایت په شغنان ولسوالۍ کې له 3500، په جوان ولسوالۍ کې له 2000 کسانو او لالو سرجنګل ولسوالۍ کې له 160 زره کسانو سره مرستې کړې دي.
د خوړو نړیوال پروګرام هیلمن دی چې د نړیوالو مرستو یو اندازه ترلاسه کړي، ځکه موږ اړتیا لرو چې هر میاشت نږدې 13 میلیونه کسانو ته خواړه ورسوو او اړتیا ده چې د کال پای ته رسیدو مخکې 3.5 میلیونه کسانو ته مرستې ورسوو. په افغانستان کې بشري ناورین لا هم دوام لري.
د خوړو نړیوال پروګرام همدارنګ زیاته کړې چې د 2022 میلادي کال پیل څخه تر دې مهاله د بدخشان، بادغیس او غور په ولایتونو کې نږدې 1.5 میلیون کسانو د دوی بشري مرستې ترلاسه کړې دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر اساس اوس مهال شاوخوا 3.5 میلیون افغانان له سخت لوږې سره مخ دي او دغه هیواد 15 سلنه اوسیدونکي کافي خوراک نه لري. دغه سازمان همدارنګ ویلي چې 10 میلیونه افغان ماشومان د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بیرنۍ مرسته اړتیا لري.
روژه امره له اوس نه شیم نو لرو چې په دارو جو بشنی مې وګورم په وچه ډوډۍ روژه نیو کې چې کوچنۍ مریضان سي دا یو شربت واسه نه لرم چې ورته راي نسم.
هم دا شند امریکایي رسنۍ یو اس ای ټوډې د راپور په اساس په اوس وخت کې افغانستان کې 95% خلک کافي خوراکي توکي نه لري، 9 میلیونه کسان له قحطۍ سره مخ دي او 1 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ له کبله د مرګ له خطر سره مخ دي. په روغتونونو کې ماشومان تلف کیږي چې اکثره له 2 پاونډو کم وزن لري. یو اس ای ټوډې وایي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته امریکا او یو شمېر نور هیوادونه خپل مرستې بندي کړې چې دا د لوږې لامل شو. بلخوا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د کوکنارو پرکښت د طالبانو د بندیز هرکلی کړی او له افغانانو سره د بدیل معیشت او معتادینو د درملنې په برخه کې د نړیوال ټولنې پر مرستو ټینګار کړی دی. د طالبانو مشر هبت الله اخونزاده د تیر یک شمې په ورځ د یو فرمان په خپرولو سره په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت منع اعلان کړ. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان مشر حسین ابراهیم طه په ټویټر لیکلی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان منشي په افغانستان کې د کوکنار د کښت بندیدو په اړه د فرمان هرکلی کوي. د دې کښت بدیل کې د ښه کیفیت لرونکو کښتونو او په نشه یي توکو د روغ د کسانو درملنه باید له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مرستو مهمه برخه وي. پر همدې مهال د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو شارزده فیر آیان مکری هم د طالبانو لخوا د کوکنار د کښت د بندیدو هرکلی کړی او د یاد فرمان عملي کول مهم بلل دي. خاغلی مکری په ټویټر لیکلی په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید منع کول لومړنی مثبت ګام دی خو عملي کول به مهم وي.
دغه تعرف د مجبوریا کوي، دا د مجبوریا ته کړی دی چې نو بلرو
او نه دوه شی لرو چې د خپل په عیال اوخرو دغه په څلور وروڼه شریکه ده د اریا ولس دولس اولادونه دي نو دا مخاصه مجبوریه کوي.
طالبانو په داسې مهال د کوکنار د کښت د بندېدو په اړه فرمان ورکړ چې اوس مهال د افغانستان په ځینو سیمو کې د تریاکو د حاصل د اخیستو وخت دی. وحید الرافیزی، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټه چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 408 پیټه چینل کې اوریدلای شئ.
قدر من اوریدونکو د شوزو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله انیتا بهتیا وایي د نجونو د زده کړې له حق څخه انکار پراخ منفي اغیز لري. هغې زموږ له همکاري شایستې سعادت لامې سره د مرکې پترس کې وویل چې د دې بشري بنسټیز حق څخه انکار په ماشومتوب کې د نجونو د ودېدو لامل ګرځي او په کم عمر کې د نجونو ودول د نجونو او ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي یو عمل دی. هغه لومړی پښتنې ته چې پر طالبانو باید څه ډول فشار واچول سي چې د نجونو د تعلیم د مخنیوي پریکړه بیرته واخلي داسې وویل.
I think this question that you have raised about what is the pressure
ما باندې تاسو دا پوښتنه چې د جنونو د زده کړې په اړه د طالبانو د فکر د بدلولو لپاره به څه ډول فشار ګټور وي هغه څه دي چې نړیواله ټولنه لا هم ورسره لاس او ګریوان ده. زه باوري نه یم چې دا په خپل د جنونو د تعلیم په اړه د وضعیت بدلون لامل شي. طالبانو تر دې دمه د نړیوالو د نیوکو په اړه به نه یې خودلې او نه هم پر عمل کړای دی. نو زه فکر کوم چې ټول باید پر طالبانو باندې ورته فشارونه راولي او په یو خله او حتی پر شرطونه کې خودلې شي کنه نو موږ بیا هم د دې شاهد اوسو چې طالبان به ژمنې یو څه او عمل بل څه کوي.
Right. So what do you think is the best way
نو تاسو څه فکر کوئ چې په طالبانو د اغیزمن فشار تر ټولو غوره لار به څه وي او همدارنګه لکه څنګه چې موږ ګورو اوس د سیمه هیوادونو مثلا پاکستان، چین، روسیا او نور سره په اړیکه کې دي په دې کې د سیمه ایزو هیوادونو رول باید څه وي.
I think all members of the global international community
زه فکر کوم چې د نړیوال ټولنې ټول غړي پراته لدی چې دا ویني چې څوک دی یو ډول او لوی مکلفیت لري. دوی باید د نجونو تعلیم د بنسټیز پرمختګ ستنه وګڼي او د ودی او ترویج لپاره مرسته وکړي. زما په یاد دی کلونه مخکې چې لاری سامرز هغه مهال د نړیوال بانک مشر او اقتصاد پوه یو ډیره مهمه خبره کړې وه او هغه دا چې په جنوبي آسیا کې د پرمختګ تر ټولو مهمه مرجع څه ده؟ ښوونه او روزنه او د نجونو تعلیم او پرمختګ. ځکه موږ پوهیږو کله چې یو نجلۍ تعلیمي یافته کوي دا نه یوازې هغې ته بلکې د هغې کورنۍ، ټولنې او بالاخره هیواد ته ګټه رسوي.
Media is also under a lot of pressure.
The same hum nan was the Taliban ul khwatir dir fashar landidi. Silhawo rasani bandishwi di de radio aw televizionuno aw ziyatar khabaryalan hum dir shakidi aw de niwulkedo raporunai hamsta. Taso de tulo maslo de hand para tsakawi. Pazangali toga kalachi para samayo ki de khuzusra de mrasti khabar razi.
First it's really important for your listeners to know
اول دا د اوریدونکو لپاره ډیره مهمه ده چې پوښی چې کله چې طالبان په افغانستان کې واک تر لاسه کړ زمونږ سازمان ملګرو ملتونو افغانستان پرې نه خوت. مونږ پرې کړه وکړه چې د افغانستان خلکو ته د خدمت د وړاندې کولو لپاره پاتې شو او په دې ورګان کې په ځانګړي توګه د خزو د پاتې کېدو ډیره زړوره پرې کړه وکړه ځکه د خزو نوم سره کرخه ده. لاندې عمله زموږ دند د داده چې د خوځو د اقونو اول نمبر مدافع وګڼل شو. دوهم دا ډاټ ترلاسه کړو چې روان بشري ناورین کې جنسيتي تبعیض ونه شي تر څو د خوځو او نجونو اړتیاوې د بشري مرستو خبرګون کې هېرې نشي. او دریم زموږ رول د مدني ټولنې سازمانونو او د خوځو د بنسټیزو سازمانونو ملاتړ ته دوام ورکول دي ځکه عمل ته دي او هغه څه چې په هیګي ګوري او ګالي او د وضعیت واړه ریښتینی معلومات راکوي.
خځې وایي چې نړیوالې رسنۍ اکثرا په افغانستان کې د خزو پر کړاوونو سترګې پټې کړي. په افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه نړیوالې رسنۍ اوس چوپتیا غوړه کړې ده. ولی د هغو خزو پر وضعیت چې تل د جګړو قربانیان دي د نړۍ د خبرولو لپاره اواز اوس څنګه باید پورته شي؟
I think we do have to be like broken records.
زه فکر کوم چې موږ باید د دوی په اړه د دوی د ویجاړ وضعیت په اړه په وار وار او په کراتو خبرې وکړو. زه فکر کوم چې موږ باید دا غوښتنې ستونزې بیا بیا خلکو ته ووایو. دا رښتیا ده چې د نړیوالې رسنۍ پام لري یو بحران نه بلته په ډېر چټکۍ بدل شي او مهم دا ده چې په داسې حال کې چې موږ د نړۍ په یو ځای کې لکړه وډک بحران ګورو نو په بل ځای کې ورته کړاو هم هیر نکړو. زه فکر کوم ته ټول مهمه دا ده چې نړیواله ټولنه یو موټی ورته ژمنه ووسی په یو غا قربان دي خبري او عمل وکړي. دا باید په وضاحت سره په ډاګه شي چې دا سه سری کرښښتا چې دوی ورنه د تیرېدو حق نه لري او د هغو په وړاندې به زغم ختم شي چې ترې سرغړونه کوي.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
رپورټونه ته دوام ورکوو. امریکایي مامورینو ویلي چې متحده ایالات او لویدیز انډیوالان به د چهارشنبه په ورځ پر روسیې باندې د اضافي بندیزونو د لګولو اعلان وکړي چې په دې کې به روسي موسسات او د هغه هیواد ګڼ شمیر دولتي ارکان شامل وي. په واشنگټن کې به د امریکا جاغ د ملي چارو د خبريال ستیو هیرمن د رپورت مهم ټکي زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته ورکوي.
د سپینی مانای مطبوعاتي سیکرټر جنساکی وای چې د روسي په خلاف د روسي بندیزونه د یوکرين پایتخت کې تنځ دي د بوچا په خارګوټي کې او هم د غهواد په ځینو نورو خارګوټو کې د روسي د عسکرو لخوا د ډلېز وژنو په جواب کې لګول کیږي.
This will include a ban on all new investment in Russia and increased sanctions on financial institutions and state.
په دې کې به په روسي کې په ټولو نوو پانګو او په مالی مؤسساتو او دولتي تصدیو باندې لا زیات بندیزونه او هم به پر حکومتي مامورانو او د هغوی د کورنۍ پر غړو د بندیزونو لګول شامل دي.
کڅ هم چې د چین او هند په شمول د نړۍ ځینې غټ اقتصادي طاقتونه د روسي په خلاف د اقتصادي بندیزونو په لګولو کې برخه نخلي سپینه مانای دا دلیل وړاندې کوي. هغه اقتصادي بندیزونه چې متحده ایالات د جی 7 د ډلې د غړو د هوادونو او اروپایي اتحاد ترمنځ لمشورونه روسا دا غهواد پر خلاف لګول کیږي ځکه موثر دي چې د ټول نړۍ د سم نیمایي اقتصاد نمائندګي کوي. سید سلیمان شاه د امریکا غ واشنگټن.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگټن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د کیف شار لشو خو نه هیو څخه د روسي پوځانو لوتلو ورسته خلک وایي چې دوی په وژنو او رامینسته سو ورانیو سخت درديدلې دي. د اوکرين حکومت ویلي تر لاسه سوي شواهد شي چې روسي جنگي جنایات کړی دي. په مکړې په دې اړه د هیدر مرداک د رپورت پښتو ژباړه ده.
د کیف خار دغه ساحه د هغو ملکی خلکو او عسکرو د پاره ځانګړې شوی چې په دې وروستۍ جنگونو کې وژل شوی، دلته ښخ شوی او دعا ورته کیږي. د جګړو راتلونکو قربانیان هم دلته راوړل کیږي. د اونۍ په پیل کې چې کله اوکرين د مرکز کیف شاوخوا سیمو د بیرته نیولو خبر ورکو. د سلګونو ملکی خلکو د وژنو په اړه ځنې دسې زړه بوګنوون کې راپورونه خپاره شو چې ډیر مړي په سرکونو پراته وو. د یکشن بې په ورځ په جنوبي بندري ښار او دیسا کې د روسانو د هوایی بمبارد وروسته د تیلو د تصفیې او شاوخوا ذخیرې هم وسوځېدلې. د کیف په یوې هدیرې کې د خدماتي څانګې مدیر وایي جګړه اوس په ختیځ او جنوب کې روانه ده، خو وایي په پایتخت کې اوسنی امن موقتی دی. د تیرې فبروري میاشتې په وروستیو کې د کله نه چې جګړه پیل شوه په دې هدیرې ډېر سري راکټي بریدونه شوي.
ناممکنه ده چې دلته ځان خوندي احساس کړئ. مثلا د بوچا په ناحیه کې د مارش په دویمه د جګړې د شدت سره زموږ په هدیرې باندې د کارګرانو څخه تقریبا سل متره لرې ساحه کې توغندي ولګېدل. کارګران په قبرونو کې پټ شوي وو او له راکټونو وروسته یې بیرته د قبرونو کیندلو ته دوام ورکړ.
محلي خلک وایي د وروستیو قتلونو او ورانیو له امله سخت ناهیلي او دردېدلي دي. د کیف ډیرې ساحې لا هم بندې او ورانې پرتې دي او د بمبار چوو ودانیو ورانې شوې ټوټې لا هم په هغه ځایونو کې لیدل کیږي چې د حملو وروسته نړېدلې دي. روسیه وایي د کیف څخه وتلې، خو ځینې په دې باور دي چې روسیه به په نورو سیمو کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي.
زه پرې باور نه لرم. فکر کوم دوی بیا آماده کې نیسي او دا ځل به ډېر خطرناک وي که روسیه ډېر ځواکونه د ختیځ پر لور سوق کړي. دا د اوکراینی عسکرو لپاره دومره اسانه نه ده چې هغه سیمې وساتي.
د اوکراین په لویدیځو څنډو کې چیرته چې د هوایی بریدونو د خبرداري زنګ روزمره چالاني او دلته به حتی بریدونه خال خالی، چارواکي وایي حکومت یا ملکی خلک دې ته تیاری او روزنه ورکوي چې په جګړه کې ورسره ودرېږي.
مونږ مختلف روزنه ورکو، صحیح خدمات رسول، د کیمیاوي وسلې د برید تمرینونه، د هوایي بریدونو لارښوونې، دفاعي مهارتونه او د ښاروالۍ د دفتر ساتنه چې همدا اوس په کیو.
دا په وینیتسیا کې هغه ښوونځی دی چې د اوکراین په جګړو کې د میلیونونو خلکو د بیزې شو ځنې کورنۍ په کې استوګنی شوي.
که وخت راغی مونږ به ورسره په خپلو کلکو لاسونو وجنګیږو او زموږ د ماشومانو د وژلو او نورو کړنو په بدل کې به یې څیرې کړو.
د اوکراین په جګړه کې څه ناڅه 10 میلیونه خلک د خپلو سیمو او کورونو پرېښودلو ته مجبور شوي او ملګري ملتونه وایي تقریبا نیم یې ماشومان دي. د اوکراین حکومت وایي د بوچا په ناحیې او د کیف شاوخوا نورو سیمو کې ډله ییزه وژنې جنګي جرمونه دي.
په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
قدر من اوریدونکو دا هم د خبرونو لنډیز.
نن د کابل ښار پولیس خشتي جماعت کې 14 وشول او د شپږ کسانو د زخمی کېدو خبر ورکړل شوې ده. نن 202 ورځ د چ طالبانو د ناسو منځني خونځي او لیسې بندې کړې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیسیار وی په افغانستان کې د بشري بحران لوی بار د خزو او ماشومانو پر اوږو پروت دی. او په نړیوالو خبرونو کې امریکا د سیشن بي پورس خبر ورکو چې د اوکرين سره د 100 میلیونو ډالرو په ارزښت د ټانک زت وسلو مرسته کوي. د روسیې د دفاع وزارت د سیشن بي پورس خبر ورکو چې د روسیې خاصو پوځي عملیاتو کې په اوکرين کې نږدې 400 ډرونونه د منځه وړل شوي دي. او نن چهارشنبه سار په پاکستان کې خلکو هیله څرګندوله چې کستره محکمه د صدر اعظم عمران خان د قانوني داوا درځونې وروسته یو سامه پریکړه وکړي. عمران خان د ستر محکمې فیصله ته منتظر دی چې وي سیاسي مخالف اتحاد په غیر قانوني توګه د صدر اعظم د لری کولو هڅه کړې ده. د دې ترڅنګ د پاکستان تاریخ کې د روپی بیا تر ټولو لاندې کچې ته غورځېدل ده، یعنی $1 په 168 روپی او 13 پیسو تبادله کیدو.
درنور اوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جا آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خبرونه چې زموږ خبرونه اوري.